درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوګومینه والو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلی یا میزان د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1440 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې 28 او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 6 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساده خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، در تسیمې زو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. لاسیمی زو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د امریکا د مرکزی حکومت د چوټی کې ده او د امریکایانو د تورتم برخلیک په باب ده. بیا هم د ایران او ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته د ځغلندې کتنې پروګرام لرو او ورپسې هم د ستاسو په خپلو خطونو، پیغامونو، شعرونو، خوخو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. پاسټوري ډاټ آی آر سلیش پی ایس انټرنیټ ایڈریس هم درسره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمه خبر نو سر ټکی د اسلامي انقلاب معظم لا خود و فرمایل زموږ اټمي صنعت له امریکا سره هیڅ اړه نه لري او دوی هیڅ کله هم د امر او نه هی حق هم نه در نه لري. د دښمن د هرې غلطۍ جواب د پخوا په نسبت لا سخت او کوټلې وي او د پاکستان دفاع وزیر په ډاګه کړی چې افغانستان او پاکستان دواړه غواړي د ترهګرۍ بلا له منځه وړل اړین دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان د مې وروسته د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ډونالډ ټرمپ د لاپو او چټي خبرو ته په اشاره سره چې د ایران د اټمي صنعت د لامینځ وړلو مودې شوی و وویل هیڅ فرق نه کوي په همدې حال کې ووسی. البته اصلا تاسو څوک یاستئ چې که یو هیواد اټمي صنعت لري نو د هغو په وړاندې باید وکړه او مکړه مطرح کړئ؟ دا له امریکا سره څه ربط لري؟ د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی نن د نړۍ د علمي اولمپیادونو میډال لرونکو او د لوبو د بیلابیلو څانګو د سلګونو اتلانو په ټول کې دا ویاړمن د ملي قدرت ځلا او د ودې مظهر وبلل او ټینګار یې وکړ. تاسو ثابته کړې ده چې د ملت د بیلګې په توګه د ایران قدرمن هیله رامنځته کوونکي ځوانان دا قدرت لري چې پر څوکو ودرېږي او د نړۍ ذهنونه او سترګې او نظرونه د ایران روښانه فضا ته متوجه کړي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی همدار از د امریکا د کرغړن ولسمشر وروستیو ملنډو او چرټیاتو او دړکو ته په اشاره سره وویل دغه کس هڅه کړې چې د سیمې ایران او د ایران د ملت په باب په چرټیاتو او دروغجن چلن سره سیونستانو ته روحیه ورکړي او ځان پهلوان وبرېښوي. خو کتوان لري نو لاړ دی شي هغه میلیونونو کسان چې د امریکا په ټولو ایالتونو کې د هغه پر ضد چغې پورته کوي آرام کړي. دوی همداراز د هغو قدرتمنو ځوانانو په ټول کې په شتون خوښي ښودلې چې په همت، زیار او هڅې او په علمي او سپورټي ډګرونو کې د مډالونو په ګټلو سره د ایران ملت خوشحاله کړی او ځوانان یې هڅولي دي. وویل ستاسو مډالونه د نورو وختونو پر مډالونو دوه چنده امتیاز لري ځکه په داسې حالاتو کې مو دغه مډالونه ګټلي دي چې دښمن په نرم جنگ کې هڅه کړي، ملت نه هیلې کړي او له خپلو توانمنیو یې غافله او ناامیده کړي. خو تاسو د ملت د قدرت او توانمنیو په ظاهرولو سره د عمل په میدان کې هغو ته تر ټولو کلک او پیاوړی جواب ورکړ. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د هېواد قدرمنو او ویاړمنو ځوانانو د ناامیدۍ په باب ځینې وسوسې او ګنګوسې نه مطالعه شوې خبرې وبللې او ټینګار یې وکړ زموږ خواږه او عزیز ایران او قدرمن ځوانان یې د امید مظهر او سیمبول دی او باید دا مهم واقعیت درکړو چې ایرانی ځوان د همت او زیار او هڅې په شرط څوکو ته د رسېدا توانمني او مهارت لري. هماغه شان چې تاسو قدرمنو د عملی او د علمی او سپورټی نړۍ پر څوکو تکیه ووهله. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د اسلامی انقلاب وروسته په ځینو برخو کې لور نیونکي پرمختګ ته په اشاره سره وفرمایل، یو مثال هم دغه ستاسو سږ کال د بریالیتوبونو ټولګه ده چې ممکنه ده د هیواد د سپورټس په تاریخ کې بېمخنی وي. دوی دغه راز د نړۍ علمی څوکو ته د وطن د غوره وړتیا لرونکو ځوانانو او زلمیانو د رسېدا په قدرونې او ستاینې سره وویل، د تاسو دغه کارونه د ایران د ملت په حساب کې غونډیږي او سترګې او نظرونه ایران ته متوجه کوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود بریالۍ او لوبغاړو بیرغ ته احترام، سجده او دعا کول د ایران د ملت عظمت وباله. او دغه راز یې وفرمایل، د اولمپیاد قدرمن ځوانان هم اوس یو ډول ځلانده ستوري دي، البته لس کاله وروسته د هڅې او زیار د دوام په شرط د یو لمر په څیر ځلیږي چې په دې زمینه کې د مسؤلانو دنده مهمه ده. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ځوانانو لوبونکي رول یو دوامدار بهیر وبله. او دغه راز یې وویل، په اته کلن تپلی جنگ کې دا ځوانان وو چې له ډېرو کمښتونو او خالي لاسونو سره یې داسې پوځي نوښتونه راوپنځول چې ایران د هغه بشپړ سنبال دښمن په مقابل کې چې له هر پلوه یې ملاتړ او تایید کېده بریالی شول. د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ او درستو ځواکونو وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل، موږ د اوربند په قوانینو ښه پوهیږو خو موږ د دښمن ټول حرکتونه څارو او د هر غلطۍ ځواب له پخوا څخه ډیر توپیر ولري. پرسو ډیر راپور ورکړی د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال عبدالرحیم موسوی د پوځ د افسرانو د اکاډمیو د زده کوونکو د فارغ التحصیلۍ په دستورو کې وویل، نن سبا نړۍ د ایران ایمان، ارادې، زړورتیا او پیوستون ته په درناوي سره ګوري او نړۍ د مقاومت په ځواک باور لري. سردار عبدالرحیم موسوی د طوفان الاقصی عملیاتو پایلو ته په اشاره سره یادونه وکړه، دا عملیات په سیمې او نړۍ کې د لویو پیښو اصل و. امریکایانو او سیونستان چې له کلونو راهیسې په خپلې رسانۍ امپراتورۍ سره ځانونه سم ښودلي وو، په بشپړه توګه شرمېدلي او اشوا شوي دي. د دوی اصلي جنایتکارانه او ماشوم وژونکي هویت ټولې نړۍ ته څرګند شوی او فلسطین چې په بشپړه توګه هیر شوی و، په نړۍ کې د لومړۍ موضوع په توګه راڅرګند شوی. د حق او مظلومیت غږ د نړۍ غوږونو ته ورسېده او باطل او ظالمان وشرمیدل. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزیر د حکومتي کابینې ناستې ته په یو راپور کې د ایران، چین او روسیې د هغې درې اړخیزې ملګرتیا د پراختیا خبر ورکړی چې د سنیپ بیک میکانیزم د بې اعتباره کولو او له بندیزونو سره د مقابلې لپاره روانه ده. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د حکومتي کابینې په غونډو کې د خارجه وزارت د وروستیو اقداماتو په باب راپور وړاندې کړی چې له بندیزونو سره د مقابلې په برخه کې او د ایران د اسلامي جمهوریت، چین او روسیې د هغو درې اړخیزو ملګرتیاو په باب چې د اروپایانو د سنیبیک په نامې سره د یو اړخیزو اقداماتو د بې اعتبارولو په اړه دی یو بشپړ راپور وړاندې کړ. عباس عراقچی د ناپیلي غورځنګ د غړو هیوادونو وروستیو موقفونو ته اشاره وکړه چې له یو سلو یوشتو غړو هیوادونو سره د ایران د موقف ملاتړ کړی او وویل، اوس موږ د نړیوال دوه قطبي نظام د جوړېدا شاهدان یو. په یوې خوا کې اروپایي هیوادونه او د هغوی سره همغږي لږ اکثریت او بل پلو کې ډېر اکثریت لرونکي هیوادونه په تېره بیا ایران، روسیه او چین چې پر خپلواکۍ، څو اړخیزتوب او نړیوال عدالت ټینګار کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل باخی نن په خبری کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې درې اروپایي هیوادونه باید څرګند کړي چې ځینې داسې حقیقي ارادې او وړتیاوې لري چې په معتبرو او باوري مذاکراتو کې پرې عمل وکړی شي، وویل، له بده مرغه تر نن ورځې پورې داسې څه مو لیدلی نه دي چې حتی داسې شواهد هم شته چې ښایي اروپایي لوری به په خپله هم په نړیوالو بدلونونو کې مثبت او جوړوونکي رول لوبولو کې په خپلې بې وسۍ او بې ارادتوب باندې اعتراف کوي. بغیر د غرض د افغانستان او پاکستان د وروستیو شخړو په باب هم وویل، ایران غواړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ شخړې او ترنګلتیاوی په خبرو اترو مشورو سره حل شي چې دا هم د دواړو لورو گاونډیانو او د سیمې په ګټه ده چې په دې اړه د ایران اسلامي جمهوریت هر ډول مثبت رول لوبولو ته تیار دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف نن په یو لړ څرګندونو کې وویل چې پاکستان او افغانستان سره متفق شوي چې د ترهګرۍ سپیره بلا فوري پای ته رسول اړین دي. دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ د کنټرول لپاره جدي هڅې وکړي که نه نو د سیمې امن ته جدي خطرې رامنځته کیدلی شي. د پاکستان مرکزی وفاقی وزیر وویل چې ترهګری کلونه کلونه د پاکستان او افغانستان د سرحدي سیمو امنیت له منځه وړی دی. په تیرو او اوسنیو وختونو کې د ترهګری مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ په مستقیمې شخړې بدلې شوې دي. په افغانستان کې له وروستیو له درستو واټونو کې ښودل شوي امنیتي بلاکونه لرې کیږي. په دې اړه له کابله زموږ د خبریال رالیږلی راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې د کانکریټي موانعو د لرې کولو لړۍ پیل کړې ده. چارواکي وایي چې د کابینې د پریکړې او د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په ځانګړي هدایت دغه ګام پورته شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د دفتر رئیس وایي دغه اقدام د ښاري ښکلا، د ترافیکي بهیر د اسانتیا او د خلکو د تګ راتګ د اسانۍ لپاره ترسره کیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د موانعو لرې کولو کار به په لومړي پړاو کې د کابل ښار له ګڼمیشتو او مهمو سیمو پیل شي او وروسته به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
ولس ته یې ستونزې جوړې کړې دي، لارې بندې دي، نو نوره دغه موانع به په لارو کې په سرویس سرکونو بندې نه وي. د نن تاریخ څخه دغه آغاز به کیږي. هغه موانع چې هغه د هر نهاد د هر ارګان مخ ته ایښودل شوي دي هغه به لرې کیږي، مسونو ځایونو ته به انتقالیږي. د کورنیو چارو وزارت دغه پریکړه عملي کولو ته متحد دی.
په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د دغه ګام هرکلی کوي او وایي د کانکریټي موانع لرې کیدل به د ښار بڼه او د ترافیکي ګڼه ګوڼه کمه کړي.
دا چې بند دي نو هلته رش بیخي زیاتي، دا چې خلاص شي نو په هغه رش کمیږي. رش کمیدلو سره سره دا د ملک یو ښکلا ده، هغه ښار خپل فزیکي حال ښکاره کولی شي.
د یادونې وړ ده چې له کابل ښار څخه د کانکریټي موانعو لرې کولو بهیر پخوا هم څو ځلې عملي شوی دی، خو تر اوسه دغه ښار په بشپړ ډول نه دی پاک شوی. فضل غنی حق مل، تهران راډیو، کابل.
او د مصر د الازهر اسلامي مرکز له افراد پلنې سره د مبارزې څانګې د مسلمانانو په وړاندې په هندوستان کې د نفرت او درد رامنځته کولو لپاره د مصنوعي ذهانت یا همغه ارتفیشل انټلیجنس د ناسم استفادې د خطرو په باب جدي خبرداری ورکړ. دا د دې مهال خبرونه. سیاسی تبصرہ دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت دا عزت من اوردن کو سن خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د امریکا د مرکزی حکومت د چوٹی کیدا او د امریکایانو د تورتم برخلیک په باب ده. د امریکا د فیډرلی حکومت بے مخنی شل ورځنی بندون چې د 2015 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیل شوی نه یوازې دغه هیواد حیاتی فعالیتونه فلج کړي، بلکې په هیواد کې د اقتصادي ځوړتیا او ټولنیز بحران خطر هم رابرسیره کړی ده. د امریکا د دغه سیاسي بندون پای ته د رسیدو هیڅ امکان نه لیدل کیږي. په میلیونونو امریکایان د دغه بحران د پراخو پایلو له امله تر دباو لاندې دي او اوس د امریکا د زیاترو ولایتونو او ایالتونو په واټونو ته راوتلی دي. بحران نه یوازې د میلیونونو امریکایانو ژوند ګډوډ کړی، بلکې د دغه هیواد خزانی وزیر اسکاټ بیسنت په وینا د دغه هیواد اقتصاد ته په ورځ کې 45 میلیارډ ډالر چې په ټولنیز ډول 300 میلیارډ ډالر اقتصادي زیانونه کیږي رسوي. کابو 1,50,000 فیډرلي کارمندان چې د دفاع، روغتیا او سوداګرۍ وزارتونو کارمندان هم پکې شامل دي پرته له معاش رخصت شوي دي. په داسې حال کې چې 1.3 میلیونه نور کسان هم چې د پوځ او قانون پلي کوونکو ادارو په شمول دي پرته له معاش کار کولو ته اړ شوي دي. په 2019 کال کې په ورته بندون کې د معاشونو تاوان 3 میلیارډ ډالر ته رسیدلی وو او دا ځل کورنیو د سوپ پخلنځایونو ته مخه کوي یا د یو ایس ای ایډ په څیر ادارو څخه د شپېتو ورځو له سود پرته پورونه اخلي. دا ډونالډ ټرمپ حکومت په ځینو حکومتي ادارو کې د دایمي کاري ځواک کمولو پلي کولو لپاره له فرصت څخه کار اخلي. دغو اقداماتو مالی اندېښنې زیاتې کړې دي. په تېره بیا د هغو کارمندانو لپاره چې د بیمې یا د سونګو توکو په څیر ځینې لګښتونه نشي پوره کولی. په دغې مودې کې عامه خدمات هم په جدي ډول ګډوډ شوي دي، ملي پارکونه تړل شوي او د امریکا د ملي ټولنې په ورځ کې د 40 میلیون ډالري زیان راپور ورکړل شوی دی. د روغتیا په سیکټر کې د خوړو کیفیت تفتیشونه ځنډول شوي او د غوښې، شیدو او هګیو رسولو کړیو او شرکتونو کې د ککړتیا خطره ډیره زیاته شوې ده. د کډوالۍ او تابعیت خدماتو د ویزې او تابعیت غوښتنو لیکونو پروسس هم ځنډول شوی دی او د کورنۍ تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره د ملاتړ پروګرامونه ګډوډ شوي دي. هوایي سفر هم د هوایي کرښې د کنټرولونکو او اوږد امنیتي لیکو کمښت سره مخ شوي دي او د پاسپورټونو صادرول او د کورونو د پورونو ترلاسه کول هم ځنډول شوي دي. په اقتصادي برخه کې امریکایي بازګران د احصایو د راپورونو نشتوالي له امله په بازار کې د نرخونو بدلون سره مخ شوي دي. دغه کار 40,000 فارمونه د بېوزلۍ په درشل کې اچولی دي. په متحده ایالاتو کې د فیډرلي حکومت د 40 ورځنیو چوټي کېدا په بهیر کې مالی بازارونه هم تر دباو لاندې ورغلي دي. د کار موندنې میاشتنی راپور کې ځنډ چې د اکتوبر په 3 نیټه ټاکل شوی و د فیډرلي زیرمو لپاره د سود د نرخونو په اړه پریکړه کول ستونزمن کړي دي چې د سټاک بدلونونو لامل شوي. کوچنی یا وړ بازارونه چې په حکومتي قراردادونو تکیه کوي هم د غربت له خطرې سره مخ دي او د اکمالاتو کړي ګډې وډې شوې دي. د متحده ایالاتو د خزانه وزیر خبرداري ورکړي چې د دغه بهیر دوام کولی شي اقتصاد ځوړتیا ته نږدې کړي. په تیره بیا ځکه چې په 2015 کال کې د اقتصادي ودې لپاره لید نازک دی. له سیاسي پلوه بندېدو یا چوټی کولو د ډیموکراټانو او جمهوری غوښتونکو ترمنځ واټن ژور کړی دی. د ارزانه روغتیا بیمې لپاره د سبسیډي په اړه شخړه چې د اوباما کیر په نوم پیژندل کیږي او د طبي امکاناتو کمولو چې د نوي بودیجې د تصویب لپاره د خبرو اترو مرکزی برخه وه یو بند حالت رسیدلی ده. ډیموکراټان د بحران پړه د کرغیړن ټرمپ د حکومت په پالیسیو اچوي. په داسې حال کې چې په کانګرس کې جمهوری غواړي پر ډیموکراټ اقلیت پړه اچوي، نظر پښتنو ښودلی ده چې په حکومتي ادارو کې د خلکو باور تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی او د اوباما کیر 40 میلیونه ګټه اخیستونکي ناامنیت احساسوي. دا ټول زیانونه او اندېښنې په داسې وخت کې راځي چې په کانګرس کې د جوړجاړي یا د متحده ایالاتو د حکومت د چوټي کېدو پای ته د رسیدو هیڅ نښې نښانې نشته.
روت پانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پرزویانې ومني. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې بیا هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې له خبرونې څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم لومړی به د ایران او بیا به د افغانستان ورسپانو ته یو کتنه وکړو په دې هیله چې تر پایه پورې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو زه هم په خپل وار سره ورځپاڼو ته د کتنې د خپرونې قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران چا د ورځپاڼو په سر کې به نن د جامع جام ورځپاڼه راواخلو. دغه ورځپاڼه په غزې کې د اسرائیلو رژیم لخوا د کمزورو شویو یورانیمو بمونو د استعمال خبر ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي چې خبریالانو د تازه دمو په لټنو له مخې اسرائیلو رژیم په غزې کې له کمزوري شویو یورانیمو بمونو څخه کار اخیستی دی، هغه کار چې امریکایانو د عراق په فلوجه ښار کې ترسره کړی و. د ورځپاڼې له راپور سره سم د دغو زهرجنو بمونو اثرات تر زیاتې مودې پورې پاتې کیدونکي دي او د سیمې خال چې له بمبار سره بچ شوي وو هم کلونو وروسته په ډول ډول ناروغیو من جمله سرطان ناروغۍ باندې اخته کیږي. جامع جام ورځپاڼې بیا په دوام کې لیکي چې ورته بمونه امریکا له خوا د عراق په فلوجه ښار کې کارول شوي چې لا تر اوسه هلته ماشومان معیوبه له مور څخه پیدا کیږي. ورځپاڼه د دغو بمونو چاپیریالیز او صحي اثرات په جاپان باندې د امریکا لخوا له کارول شویو اټومي بمونو یعنې هیروشیما سره پرتله کوي. جامع جام ورځپاڼه په پای کې د یوه فلسطیني خبریال خبرو ته انعکاس ورکوي او لیکي فلسطیني خبریال رامی ابو جاموز د یادو پیښو کتونکي په توګه وایي چې له څو شپو راهیسې د نویو توغندیو د شپېلۍ غږونه اوري. د بمباریو د ویجاړۍ نسل وژنې قحطې او د خبریالانو د وژنې تر څنګ یوه پټه بله هم ورته زیاته شوې ده. زهرجنې وسلې دا وسلې ککړوي، هغه نفوس کوي او د بمباریو له پای ته رسېده وروسته یې زهرجن اثرات هم تر اوږدې مودې پورې پاتې کیږي او سبا به څه پاتې وي. ښایي هغه ماشومان چې لا یې خپلې سترګې نړۍ ته نه دي پرانیستي د مرګ سزا ورته ورکړل شوي وي او یا هم معیوب له موره پیدا شي.
عزیزانو، رابه شو د کیهان ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼې بیا په دې وروستیو ورځو کې د ټرمپ او زلینسکي ترمنځ ملاقات او کتنې ته مخه کړې او د یوې امریکایي رسنۍ واشنگټن پوسټ په حواله په اوکراین باندې د ټرمپ د فشارونو او دباوونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو له امله د اوکراین د جنگ جګړې د سوله ییز حل لپاره یو ځل بیا هلې ځلې زیاتې شوې دي، خو راپورونه دا ښیي چې دواړه لورې لا هم پر خپلو شرطونو ټینګار کوي. اوکراین وایي چې روسیه باید د دې هیواد له ټولو اشغال شویو سیمو څخه ووزي. روسیه بیا وایي چې کیف باید د جګړې نوي میداني واقعیتونه ومني. کیهان لیکي چې ټرمپ د اوکراین په ولسمشر زلینسکي باندې فشار راوستی دی چې څو د جنگ د بندېدو لپاره د روسیې د ولسمشر پوتین لخوا وړاندې شویو شرطونو ته غاړه کېږدوي. ورځپاڼه زیاتوي چې د واشنگټن پوسټ په اوله یې لیکي چې د ټرمپ استازی استیو ویټکاف په اوکراینی پلاوی فشار راوستی دی چې د اوربند ټینګولو لپاره دی د روسیې شرطونه ومني او د دونیسک ولایت روسیې ته ورپرېږدي، ځکه چې د دې سیمې خلک عموما روسان دي.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
خوګوردونکو، اوس به راشو د تهران چاو جان ورځپاڼې ته چې کومو موضوعګانو ته انعکاس ورکړی دی. د تهران چاو دغه ورځپاڼې بیا د اسرائیل رژیم له لورې اوربند څخه د ستر غړونې او د اووه نویو فلسطینیانو د شهادت خبر ورکړی. جوان ورځپاڼه لیکي د غازې رسندوی دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په غازې کې د اوربند له اعلان راهیسې اشغالګرانو یو شمېر جدي او بیا بیا سره غړونې کړي دي چې دا کار د اوربند د پرېکړه لیک او د بشري حقوقو د قوانینو څرګنده خلاف ورزي ده. ورځپاڼه زیاتوي دا خلاف پر ځای چې شمېر اتیاو ته رسیږي، د غیر پوځیانو پر ضد مستقیم میډزې بمبرۍ قصدي هدف نیونه او یو شمېر غیر پوځیانو نیول شامل دي او دا کړنې د اشغالګرانو دوامداره بریدګره تګلاره څرګندوي سره له دې چې اوربند اعلان شوی دی. د جوان ورځپاڼې له راپور سره سم د غزې د رسندوی دفتر د اعلان له مخې دا سرغړونې پرته له استثنا د غزې ترنګې په ټولو ولایتونو کې لیدل شوي او دغه خبره ثابتوي چې اشغالګرانو د یرغل د بندولو په اړه خپلو ژمنو باندې عمل نه دی کړی او د فلسطیني ولس د وژنې او د ټیرور کولو د تګلارې په دوام باندې هماغه راز ټینګار لري. جوان ورځپاڼه بیا په یو بل مطلب کې لیکي چې امان اسرائیل رژیم ته د سخت سزا په حق له خبرداري ورکړې او ویلي دی یو یمنی مسول د تل ابیب له لورې دوربند ماتولو د پایلو په اړه خبرداري ورکړ. جوان زیاتوي د یمن د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عبدالواحد ابو راس ټینګار وکړ چې په غازی کې دوربند هر ډول نقص به د صهیونیست رژیم لپاره درانه تاوانونه رامنځته کړي او د تیر په پرتله به له زیاتو زیانونو سره مخامخ هم شي. د ورځپاڼې له راپور سره سم ابو راس ویلي دي د فلسطین د ولس په ملاتړ کې د یمنیانو دریځ دوام لري. د فلسطین د مقاومت ډلې یوازې نه دي او دا جګړه د ټولو جګړه ده. موږ د فلسطین د مقاومت تر څنګ ولاړ یو. جوان رسپانه په پای کې لیکي دا د یمن خبر درې په داسې حال کې مطرح کیږي چې صهیونیست رژیم د غازی ترنګ پر ضد خپلې وحشیانه حملې سره سره پیل کړي دي چې د اوربان رسمي اعلان شوی لړۍ بیا پیل کړي ده.
عزتمنو اوریدونکو، کستاسو خوښوي راځو به د افغانستان او کابل مطبوعاتو ته. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې اطلاعات روز ورځپانه را اخلو. دغه ورځپانه په خپل نننۍ انټرنیټي پانه کې د یو مطلب په ترڅ کې لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو په وړاندې د مخکنی ولسمشر حامد کرزی نظرونه. د مخکنی ولسمشر حامد کرزی خبرو ته انعکاس ورکوي او لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر پکتیکا ولایت د پاکستان د هوایی بریدونو په غبرګون کې له دغه هیواد غوښتي چې د افغانستان په اړه پر خپلو پالیسیو له سره غور وکړي. ورسپانه زیاتوي چې کرزی په یوې خپره کړې اعلامیه کې پر پکتیکا د پاکستان هوایی بریدونه په کلکو ټیکو غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د ورسپانې له راپور سره سم نوموړي په خپله اعلامیه کې ویلي چې پاکستان دې د خپل خبر لپاره د افغانستان پر خلکو خاورې تیری بندې کړي، یعنی داسې چې پاکستان دې د خپل خیر او عاقبت په خیری لپاره د افغانستان پر خلکو او خاورې باندې تیری بندې کړي، پر خپلو پالیسیو دې له سره غور وکړي او د افغانستان سره د دې د نړیوالو اصولو پر بنا د دوستانه او متمدنانه اړیکو لاره خپل کړي.
وګوریدونکو، د کابل چاپ 800 ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو په باره کې یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی بې جنګه جګړه، د پاکستان لوبه او د طالبانو ستړیا. ورځپاڼه لیکي د سرحد ګرم باد د بارودو بوی لري. د افغانستان په ختیځو غرونو کې کله د توپخانې غږ چوپیږي او کله بیا راژوندي کیږي. د کلي خلک شپه د ویرې او تیارو په منځ کې تیروي او ورځ د اسمان له ډاره د ژوند دیوي مړې ډوډۍ په لټه کې. دا څوم ځل دی چې د هغو کسانو بې تدبیرې چې یو ملت د قبیلوي اړیکو او د سرحد هغې غاړې ته راړونو له امله د قدرتونو د لوبې په میدان بدل کړی، دا ستړی ملت او وطن او صابرخال د بې منطقو سیاستونو په اور کې سوځي. هرڅه ورځپاڼه بیا لیکي چې په ښکاره هغه څه چې لیدل کېږي د طالبانو او د پاکستان د پوځ ترمنځ سرحدي نښتې دي، خو په حقیقت کې دا یوه پرده ده پر یوې ډېرې ژورې او تورې صحنې. جګړه نه د خاورې د نیولو لپاره بلکې د یو ملت د ذهن، ارادې او د راتلونکي د تسخیر لپاره. ورځپاڼه بیا لیکي په تیرو میاشتو کې دا نښتې پوره یوه تکراری بڼه خپله کړې ده. لومړی پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو ته د افغانستان په خاوره کې پناه ورکوي، بیا توفخانه بې پیلوټه الوتکې میدان ته راځي، سرحدونه تړل کیږي، د بار وړونکو لارې په اوږدو قطارونو کې بند پاتې کیږي او رسنۍ متضاد روایتونه خپروي. څو ورځې وروسته د سیمې د هیوادونو په منځګړیتوب موقتی ارامي راځي، خو لا د خاورې دوړې نوي ارامي شوي چې دا لړۍ بیا له سره پیلېږي، دا ځل له تودې اتشه. د هشتې صبح په وینا دا پیژندل شوي الګو د یوه حساب شوي پر صحیح جګړې نښه ده. جګړه چې اسلام آباد په دقیقه توګه طرحي کړې ده، سوله بشپړه جګړې پرته طالبان ستړي کړي او دنیا ته وښیي چې لا هم د افغانستان په معادلاتو کې اصلي لوبغاړی دی. طالبان په دې منځو مند کې د ځواک او اقتدار څیره وړاندې کوي. د قبیلوي احساساتو او ابتدایي تفکر په هڅولو سره کوشش کوي ولسی افکار د ځان په لور راوړوي او خپله ډیپلوماټیک نتواني د ملي غیرت او وطن دوستۍ په جامه کې وښيي.
ډیرو زتمنو اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ خپرونې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا
راشا
قدمونه پلیمو هر کلا راشی د اخلاص غیګه بتلوی زموږ خلاصه د لوی او پتمن نیامان خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه د ګلبن خوژو او عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پرزویانه ومني په دې هله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. عزیزانو په نننی هر کله راشه ګلبن کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. لا تهران رادیو هر کله راشه اوری. لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوری. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ هر کله راشه ستاسو پروگرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
ډیره مننه مېرمن فاطمی. زه هم په خپل وار خوږو او قدرمنو مینهوالو ته د زړه له کومې ګډې ګډې سلامونه وایم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمن او خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبن خوندورو څپو ته ناست وي او د خپلو خوږو خوږو ملګرو مینه ناکو خبرو ته به غوږ وي. نو مېرمن فاطمی که تاسو خوښوي په هر کله راشه پروګرام کې به د نو ګلانو د شاملېدو لپاره د واتساپ د ګروپ نمبر هم ملګرو سره شریک کړو.
بېخي سمه ده.
په دې هیله چې له خپلو نورو ملګرو، خپلوانو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو زموږ دغه شمېر در سره ولیکئ چې په دې ډول ده: 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې. هم دغه شان پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنا لیک پته ده او تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته رالیږلی شئ. همداراز ایران ریډیو .ir/ps او پاسوډي .ir/ps هم زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو په کې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې، راپورونه او دغه شان ادبی، کلتوري او دینی مطالب لوستلې او ریدلې او کتلې شي. نو خوګو ګلانو کم خوخوي دلته یو لنډه شان د ماخلو او بیا راګرځو تاسو خوګو خوګو لیکنو ته.
قدرمنو اوریدونکو شرغلاس پدغه نننۍ هر کله راشه پروګرام حامد صاحب مزو وار دواره د قدرمن او عزتمن او دونکو لیکونه ته
ډیره ښه
ده. هم زموږ یو قدرمن او عزتمن پخوانی همکار شغله محترم محمد مهدی بیات صاحب دی.
اها ډیر ښه
چې د هر کله راشه د ګلبن ټولو جوړونکو او اوریدونکو ته ګډې سلامونه ویل دي، او بیای در رحمان بابا یو دیر پزرد پوری عرفانی کلام هم سر را سر شریک کرده.
نو مرمن فاطمی وخی خغل بیات معنوی سیف زمون دیر کدرمن و خوش اخلاق همکار و
واقعا
او چو کلونه کی گی چه متقید شویده.
بله
نو هر وقت برتا دعا کوو چه خدای پاک دی سلامتی پا جمعو پتو ساتی. خانو چه وی پا شعر که؟
وی در رحمان بابا شعر مشتر است چه رحمان بابا پا خپل عرفانی کلام کی دستی
وی؟
وی گور حسی کردگار دی رب زما، چی سایب دا کل اختیار دی رب زما.
دیر خواست
وی همگی بزرگواران چی چو که وی تر همه و بزرگوار دی رب زما. وی نه هیچ حاجت پچا باندی موقوف دی، نه ده هیچ چا منت بار دی رب زما. والار تعمیر چه ده دنیا او ده اقبا دی، ده همه وارو معمار دی رب زما. که ظاهر دی که باطن دی که مابین دی، له همه و خبردار دی رب زما. نو شعر خو ډیر ستر دی البته حامد صاحب، په آخر کې وایي چې هیڅ تبدیل او تغییر نه لري، رحمانه تل تر تله برقرار دی رب زما.
وا ډیر زبردست، تل تر تله برقرار دی رب زما. نو الله تعالی دې د رحمان بابا په قبر نور او رحمتونه نازل کړي.
واقعي
ډیر په زړه پورې عارفانه کلام دی، او د خپل قدرمن او عزتمن ملګري ښاغلي معنوي صاحب هم ډیره ډیره مننه کوو چې بالاخره هم د هر کله راشه د ګلبڼ ښکلي ګلان هم هغه شان یادي. نو یو ځل بیا ډیره ډیره مننه کوو. میرمن فاطمی، دا هم زموږ یو بل تکړه ملګري او قدرمن اوریدونکي خغلی احسان الله محسنی صاحب، یو د ظلم نصر په عنوان سره یو په زړه پورې لیکنه را لېږلې ده چې وایي ظلم دا د انسان د زړه تیاره ده، داسې سیوری چې د رڼا مخ پټوي. خغلی محسنی صاحب بیا وایي ظلم یوازې دا نه دی چې یو سړی بل ته درد ورکړي، بلکې دا هم ظلم دی چې انسان د حق لا لیدو سترګې پټې کړي. نو بیا وایي چې ظلم هغه اور دی چې لومړی ظالم پکې سوځي. هغه څوک چې د بل وینه تویوي خپله روح زخمی کوي. ښاغلی محسنی صاحب بیا وایي کله چې ته چپ یې او حق تر پښو لاندې کیږي ته هم ظالم یې، که څه هم لاس دې وینه نه ده لمس کړې. ظلم د کائناتو د توازن ماتول دي، او هر ما توازن بیرته عدالت غواړي. موسینی د کائناتو لا زړونو غږ اوري.
بله بله بله،
واقعي چې موسینی صاحب ډېر په زړه پورې لیکنه را لیکلې ده.
واقعا مننه کوو د خپل قدرمن ورور محترم محسنی صاحب. خو همیشه حامد صاحب خپل ښه مطالب شعرونه او زموږ سره همیشه اړیکې ټینګې کړې دي. انشاءالله تعالی چې د هغه په قلم او په لیکلو او په مشتره استولو هم برکت وکړي.
انشاءالله
همه سب ده هم در کل راشه ده گلبن ده گلانو ته یو زیره.
او خدیر ده چه زیره ده؟
واقعی واقعی چه ده خپل خواگو ملگر پا بریالی توب خموش خوشحاله کیجو.
واقعی چه خوشحالی گو خواه؟
نو ده زیره ده گلش نغری صاحب ولسی و عوامی شاعر شخصیت علم قلم او پوه ده بریالی توب پا
دیر زبردست خواه.
وی چی طیب ادبی ابوارد
ایوارد
د تیه پښتو ادبی او ثقافتي جرګې لوی نوخار سلاکاری په تیه پښتو ادبی جرګه کې د پښتو ژبې خدمت کوونکو ته د ایوارد دی واردونو ورکولو فیصله کړی ده.
خو ډیر زبردست
په دغه لړ کې محترم ګولش نغری سابته هم ادبی طیب ادبی ایوارد یا ایوارد ورکولی شي.
ډیر زبردست، واقعي چې دا خو ډیره خوشاله خبره ده.
مبارکي وایو
خپل ولسی عوامي شعر خاغلی ګل شنغری صاحب ته ډیره ډیره مبارکي وایو
ان شاء الله تعالی
خوشحال شو واکې چې ډیر خوشحال شو الله پاک دې اشنغری صاحب په کلام او جبې او همدار اس ویلم نور هم برکتونه نازل کړي
ان شاء الله تعالی چې همیشه سرفراز وي او همیشه
موږ سره دغه اډیګه ټینګه ساتي واقعا اډیګه را سره ټینګه ساتي نو مېرمن فاطمه دا هم زمونږ یو ډیر قدرمن او تکړه مشر او پخوانی همکار خغلی ما بتلی بنگش سی یا وکی جی نن خو موږ د خپل پخوانی
دوستان او همکارانو دغه
باران شوی دی کنه نو خغلی ما بتلی بنگش سی ګوره چې څو کلونه کیږي ل تهران رادیو متقاعد شوی دی او په آرامه سره ل خپل بچیانو سره په خپل وطن کې ژوند کوي واکی نو یو ډیر په زړپور لیکنه او د رحمان بابا ډیر په زړه پورې خپل شعر را لګلې ده
خا
البته مېرمن فاطمی ما بتلی بنگش صاحب په تیر بیا د هر کله راشه د ګلبن د کمې بولو لپاره ډیر زیات زیار استلې ده
واقعا هم
داسې نو چې هر چیرته وي بریالي او سوکاله دی
ان شاء الله تعالی ان شاء الله تعالی
نو ما بتلی صاحب وای
خا
د مخ خپل د انسان ظاهري جمال او د عقل او فکر خکولای باطنی جمال
دی بشکه بشکه
نو مبصلی بنگش سے بیا د رحمان بابا ډیر په زړه پورې شعر هم را لګل دی شی وای خدای ته شول هغه خکولی خکولی خلق خدای ته شول هغه خکولی خکولی خلق په ظاهر په باطن سپین سپیڅلی خلق
خلق
هیڅ خندام د خلکو سره نشي جړوی می هغه تللی تللی خلق دریغ یو ځلې خو بیا به دنیا راغلی له جهانه به ارمان وتلی خلق رحمان هسه ګوخه خون خلکو بیا موند رحمان هسه ګوخه خون له خلکو بیا موند چې هرگز نه ده دا خون موندلی خلق
خدای چش ول هغه خکول خکول
خدای چش ول هغه خکول خکول خلق
واقعا ان شاء الله تعالی چې محبت صاحب د سلامتیا او د بریالیتوب په جامو په پټ وی
ان شاء الله ان شاء الله تعالی
عمر یې هم طولانی شي او
بالکل خدای ته هم دغه دعا کوو خدای ته هم دغه دعا کوو
او موږ خوشاله شو چې د محبت صاحب دا شیر احمد صابول و سلام جم د هغوی یو سن نخ نه خانی مولید
الله بالکل بالکل ګوره نو فاطمی مونږ چې دا هر کله راشه د ګلبن کوم ګلان دی کنه نو د دوی په راټولولو کې د خغلی مبتلی بنگس په ډیر رول دی
او واقعا
نو مېرمن فاطمی که تاسو خو خوي د مبتلی بنگس په ډېرې خطرونه او مستاینې سره نو لخپل خوګو وردونکو به تبو وي چې ولنډ شاند ما خلو نو بیا براو ګرځو د خپل خوګو وردونکو خوګو خوګو لیکنو ته
به خې سم ده قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا شرغ لاس په دغه نننې ګلبن ارکل راشه کی حمید صاحب دا هم د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې لهنج جهانگیر څخه زموج یو قدرمن اوریدونکو فورمین
ریاض علی شاه صاحب
یو شعر را لېږلې چې وایي دا شعر د شاغلی تاجولی سنم صاحب لیکل شوی دی
ها 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 سنم صاحب وایي
سنم صاحب وایي چې ما ویل دا پاتې ډوډۍ ورمز ما بچی وګي دی وګی دی
خدای دې خیر وکړي
ما ویل دا پاتې ډوډۍ ورمز ما بچی وګی دی خان نجیبی خانجی
و زرشه خانجی ول زرشه
خپې وباس از مش سپی وګیدی
سپی وګیدی یعنی خانانو
خانانو د
یومګه خپل بچی وګیدی کنه
وای ای دریا وای ای دریا خانه د مغولو واک اختیار دی دلته ستا پښتمنه پښتونخوا کې ستال مسی وګیدی وای ته خو په دریم زل حج تلاړې او طواف دی وکړ
ته خو په دریم زل حج تلاړې او طواف دی وکړ
ستاسو په چم کې پای ستاسو په چم کې یتیمان دی
سبا
مری
وګی دی
تاسو په مړو په سلاس پورته کړو خیرات مو وکړ دلته دلوګي رانمري دلته ژوندۍ
وګی دی وای پښتون وطن کې شو معلومه د ګیدړو راج دی ته ګورې نه چی د پښتون وطن زمری وګی دی وای اوس پغلا اوس چی غلا نه کوي نو وبای نور څه بکوي اوس چی غلا نه کوي نور وای
نور څه
بکوي روزګار نشته او بچی د یو سړی وګی دی وای ما ته خوب ناراضی سنما زه شور اورم
ما ته خوب ناراضی سنما
زه شور اورم په هغه ونه کې چی په هغه ونه کې بچی د شین توتی
وګی دی ډیر زبردست په هغه ونه کې بچی د شین توتی وګی دی نو خدای پاک دې د هیڅ بچی هم وګی او تګی نکړي
متاسفانه
خو ډیر لپنده ډک شهر دی د فورمین ریاض علی شاه صاحب د دغه لورایانې چې د هرګل راشه د ګلبن ل قدرمنو ګلانو سره شریک کړي دا د سنم صاحب هم ډیر مننه او دعا ورته کوو چې خدای پاک دې د تاج محمد سنم صاحب په جبې او کلام برکتونه او رحمتونه نازل کړي او ریاض علی شاه صاحب ته هم پروردګار عالم طاقت ورکړي چې لمونږ سره خپل شعرونه او غوره لیکنې هم را سره شریک کړي نو ځل بیا د فورمین صاحب ریاض علی شاه ډیر ډیر مننه
کوو
نو مېرمن فاطمی که تاسو خو خوي وخت هم ډیر کم دی نو و به ګرځو د خپل خوګو خوګو اوریدونکو غږیزو پیغامونو ته نو ګورو په د غږونو د غږیزو پیغامونو کې موږ سره چا خپل پیغامونه شریک کړي
دا لومړی غږ خو زموږ قدرمن او تکړه ولسی عوامي شاعر محترم شغلی ګولش
نغری صاحب
او چې یو پیغام مشترک لجلې دی او موږ ګورو چې کوم مطلب زموږ سره شریک کړي
ملګرو سلامونه څنګه یې خیر جوړ ملګرو بس اوس په حکومت ناسمه لګ پاره ما نن اوس روان مجی دا فزم بر بازدري ته بزما ادم خان درخانه علاقه ته محترم خالق داد امید صاحب یو ډیر ښه شاعر یو ډیر ښه ډرامنګار لیکون کې جدید پخوانه ډیر مشر شاعر وو ریډیو دا پاره ډیر ډرامې لیکلې خالق داد امید صاحب پاک رسیدلې د غې درې بجې جنازه ده هغه له ځان له سمو سره وانګي کوم چې کچه مزل ډیر دی نو اوس هغه د پاره وانګي کوم د واکم یاد ساته ستاسو روز ستاسو خادم او امیر شاعر ګلش نغری
ډیر ښه ډیر ښه ګلش نغری صاحب البته چې ډیر افسوس کوم موږ هم خدای دی وبخي واکې چې د قومي او لوی شخصیتونو مړینه د یو ملت لپاره ستره تشه پرېږدي نو خداوند متعال دی دغه ولسی او دغه ملي شاعر وبخي او جنتونه دی ورته نصیب کړي نو هم مېرمن فاطمی دا هم زمونږ یو بل ملګری خاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب چې موږ سره هر وخت ډیره اړیکه ټینګه او تاوده ټینګ اړیکه ساتي هم یو پیغام را لګلې دی نو ګورو چې ډیر سره څه شریکوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د تهران ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم اله لرم چې راته روغ او جوړ تکړه وسی محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت دربات سنجي څخه یو شعر تاسو ته وړاندې کوم په دې هیله يم چې خوشی وړ مو وګرځي د هر کله راشه پروګرام د ټولو اوریدونکو او کارکونکو وایي د چا سترګې می په زړه کې لار ګوري د چا سترګې می په زړه کې لار ګوري سندري دي چيني خره کې لار ګوري تا شایست می له وجود نه بهر نه زی ستا شایست می له وجود نه بهر نه زی دا ک موج دی پرا د کې لار ګوري چټي سترګې په ورو ورو قدم اخلي چټي سترګې په ورو ورو قدم اخلي لکه ناوی چې واده کې لار ګوري کله کله لاندې تلو تلار نه وی کله کله لاندې تلو تلار نه وی او شاران به په خاطه کې لار ګوري ستا فرزین ستا فرزین خبرې دوته مې پرستی تا فرزین خبرې دوته مې پرستی تخیل می په وشته کې لار ګوري ترشنو ونو لاندې شنه شنه کې لامبي تر شنو ونو لاندې شنه چنه کې لامبي ګور وړانګو ته زنګله کې لار ګوري لاروي د لوی لارې ورته تم شو لاروي د لوی لارې ورته تم شو تورې سترګې تورې سترګې په وره کې لار ګوري تورې سترګې په وره کې لار ګوري.
ډیره ډیره مننه محترم محمد اکبر سلطانی صاحب ورور چې همیشه او تل زموږ سره همکاري کوي
او بالکل
مشته شریکي موږ مننه کوو او ان شاء الله تعالی ورته دعا کوو چې خدای تعالی د دوی په قلم د دوی په لیکلو د دوی په عمر ته د دوی په سلامتیا برکت واچي
ان شاء الله ان شاء الله. نو مېرمن فاطمی ګور زمونږ پروډوسر مېرمن صابری نو اشاره کوي وایي چې وخت نه لرو نو کوي نو لخپل خو غوریدونکو به دلته اجازه تو غړو
او ته خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Salam. Suratul Ali Imran aya 45 mpaka aya 47.